قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز با ساسو کوربایم. په پی خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړې او قبالي سیمونه رپورټونه او سیړنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام د کرخه پر غاړه هم لرو. خدار سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید ناورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان د پریکړې لامل خواشینی څرګنده کړې ده. په هنګو کې بمی چاودنې له امله د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان او د دوه ملګري حاجی هاشم خان وژل شوی او دوه ملګري ټپیان شوي دي. او ترکیه نن وویل چې له شان سره به ټولې سوداګریزي او مالی معاملې وځنډوي. پوره خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر په مومند ایجنسی کې د ناتو هوایی بمباری وروسته هیله څرګنده کړې چې د پاکستان د پوځ او حکومت چارواکي به په دې غبرګون کې په غور سره ګام پورته کړي. دغه حالاتو ته په اشاره سره د مشال رډیو ته ویلي
دا خو یو دوه خبرې اوس فلحال داسې دي چې کوم زموږ متعلقه لیډرشپ دی چې هغه کې زموږ قومي ادارې ټولې سیاسي قیادت عسکري قیادت دا د ټول سچویشن ریویو کوي لګیا او کومه فیصله چې واغوي به کوي ان شاء الله هغه د ملک فائدې کې به.
د پاکستان کابینه پرون په لاهور کې تر غونډې وروسته پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بن په دوهم کانفرنس کې به ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د پاکستان لخوا په بن کانفرنس کې د ګډون نه کولو په فیصله امریکا هم خوشینه ده. نوموړي چې نن د جنوبي کوریا په دوره ده ویلي دي چې هیله لري یو داسې لار به وموندل شي چې د افغانستان د راتلونکو امن او ثبات لپاره په دې جوړ شوي کانفرنس کې به پاکستان ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر تیر ماخام په ټلیفون کې د څنور وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې او له هغه یې وغوښتل چې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بن دوهم کانفرنس ته واستوي. د افغانستان د ولسمشر وایاند ایمل فیضی مشال رادیو ته وویل چې ګیلانی د ولسمشر کرزی د غوښتنې ته مثبت او یا منفي جواب نه دی ورکړی. دغه راز د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل هم د پاکستان د اعلامیې په غبرګون کې خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان پوز یو لورپوري چارواکي ویلي د افغانستان پولي تصویر ما په سرحدي سیمه کې د ناتو لخوا هوایی بریچ په کې سلیریش پاکستانی پوزیان وژل شوی دي. د پاکستانی ځواکونو پر ضد یو ارادي او ښکاره يرغل دی. دغه بیان چې د پوز عملیاتي مشر میجر جنرال اشفاق ندیم ورکړي او په پاکستانی ورسپانو کې راغلي د تیر خالي پورس د شوی پیخه پاړه د پاکستان د دیس نور هم سخت ښکاره کوي. دغه پوزي چارواکي دا ویلي د پاکستان لخوا ناتو ځواکونو ته خبرداري ورکړل شوی و چې د ترهګرو په مرکزونو نه بلکې په پاکستانی چک پوسټونو برید کوي. خو د هغه په خبره بیا هم بمباری و نه دروله. هغه وویل چې د پاکستان پوز کېدای شي د امریکا په مشرۍ کې کیدونکو تحقیق کې مرسته و نه کړي ځکه چې داسې شکونه موجود دي چې آیا د پیښې په اړه رښتینی معلومات به ولټول شي او که څنګه. د امریکا او ناتو چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې پوره پلټنې به کوي او داسې اشاره هم ورکړي چې ګڼې کېدای شي په تیروتنې سره پر پاکستانی پوځیانو یې ډزې کړې وي. په پیښور کې امریکایي قونسلیت وایي د دوی حکومت به د یو اس ایډ ادارې لخوا په روانو دریو کلونو کې 15 میلیونه امریکایي ډالر د دغه هیواد د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو ته ورکوي چې دغه به د صحت په ښه کولو، تعلیمي پرمختګ، د کارکېلي او اوبو نظام په ښه کولو ولګول شي. د امریکا د قونسلیت یو چارواکي ریپکا ډینس په پیښور کې مشال رادیو ته وویل چې دغه د دې پروژې زیاتره برخه په ملکن ډیویژن کې لګول کیږي. په هنګو کې د بمی چاودنې له امله د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وژل شوی او د دوه نور ملګري ټپیان شوي دي. د سیمې پولیسو مشال رادیو ته ویلي دي چې بم مخکنه د حاجی هاشم خان په موټر کې ځای پر ځای شوی وو او د هنګو بازار نادره دفتر سره د ریموټ کنټرول په ذریعه وچاودېدل شو. د پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې اخیستې او پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. کراچی پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حمله په نیت خارته نه نوتی 15 ترهګر یې نیولې دي. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخې پولیسو له دغه ترهګر څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. کراچی کې فرقه ییز تاریخوالي وروسته له هغه زیات شوې کله چې د محرم د میاشتې په لومړۍ ورځ په یو وسله والا نخته کې شیا ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. ترکیه نن وویل چې له شام سره به ټولې سوداګریزي او مالی معاملې وځنډوي او د بشار الاسد د حکومت ټولې پانګونې به کنګل کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر داوود اوغلو د بندیزونو دغه اعلان نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وکړ او ویل چې سوریه د نړیوالې ټولنې د دې غوښتنې له نه منلو سره چې په مظاهره چیانو د خونړې تشدد بند کړي ټولې لارې بندې کړي دي.
Halka sıkılan her kurşunla, bombalanan her minareyle
د سوریه حکومت خپل قانوني حیثیت له هرې هغې مرمۍ سره له لاسه ورکړې دی چې پر خپلو خلکو یې ویشتې ده او هره ودانۍ چې یې بمباري کړې ده. له دې سره د سوریه د مشرتابه او هغه هیوادونو ترمنځ هم په اړیکو کې واټن پیدا شوی دی، لکه ترکیه او عربي هیوادونه چې د سوریه د حکومت د مشرتابه ملاتړ یې کاوه. د سوریه حکومت هره موقع له لاسه ورکړې ده سودا لانجه ختمه کړي او له خپل لوري د ستونزې د پای ته رسیدو هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر خپلو کمپنیو بندیز ولګوي چې پر دمشق وسلې او پوځي سامان آلات وپلوري. هغه تړون چې د ترکیه او سوریه ترمنځ وو، هغه تر هغه چې په سوریه کې یو قانوني حکومت راځي لغوه شو. ترکیه د عربي ټولنې له بندیزونو وروسته دا پریکړه وکړه. د امریکا او د ولسمشر اوباما مرستیال جو بایدن یو اونۍ مخکې تر هغې عراق په سفر دی چې امریکایي ځواکونه له پلان سره سم له عراق څخه وتلو ته تیاری نیسي. تمه کیږي چې بایدن به له عراقي چارواکو سره د واشنگتن او بغداد پر راتلونکو اړیکو خبرې اترې وکړي. امریکا او بغداد د روان کال په ترڅ کې په دې ونه توانېدل سو داسې یو موافقې ته ورسیږي چې امریکایي ځواکونه تر ټاکل شوي ضرب الاجل وروسته هم په عراق کې پاتې شي. او په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د ووټونو لمړی پړاو وروسته چې دوه ورځې دوام وکړ، په سرخر قاهره کې په نخوتو کې خوښه اتیا کسان ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه www.mashalradio.com باندې کتل او ریدل او لوستل شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی او جرمنی روستو د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې دی برخه واخلي. د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه به څه پیغام ولري؟ د دفاع چارو کارپو اسد منیر وای
دی دا غواړي چې دې پوره دنیا کې د ملکونه اسمبلی چیرین ته پاته ولري چې پاکستان چې کومه د کرم فریق دی هغه پکې نشته، دا ویلي نشته، نو دا به یو دنیا ته پته ولري.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې طالب علمانو د ناټو هلیکاپټرو لخوا په مومن ایجنسۍ کې د پاکستانی سرتیرو په پوستې د برید پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی.
سرحد خلاف ورزی کېږي. پولیس د مشر در شپ محمد ایجنسی شکیما حمله وکړله په کار می بند، خاص کر د غیر مزاحمت کا دغه وی چې کچېره حمله باند نشله او دغه سي جاری و به امیر دغه احتجاج برقرار سوتی.
د پاکستان لړخه د ناتو اکمالاتي موټر سپلای لار بندول وروسته له کراچۍ څخه د کوټي چمن لار کې هم ناتو ټانکري ولاړ دي. یو ډرایور خپل ستونزې ساده سي بیانوي.
ټول شپه بوځه تیره وو، بس ټول شپه یې خطره وو، بس شوګری لاس استر گیم ستري او ډر زیات مشکل ده مونږ ته دلته او ډر زیات یې راغو.
په خبرونه کې 19 پروګرام د کرخي پر غاړه هم لرو. اوریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت له افغانستان. له افغان ولسمشر حامد کرزی او جرمنی روستو د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې دی برخه نه خستو په پریکړه له سره غور وکړي. هغه ویلي په مومندو کې د ناتو د برید په اړه سیړنې روانې دي. بشیر ګواخ په دې حقله رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه دی واپس واخلي. پاکستان د ناټو د هغه برید چې څلیرش پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو له عمله د احتجاج په توګه د افغانستان په اړه د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه کې دونکي بون کانفرنس کې د نه ګډون خبره کړې. هیلری کلینټن د پاکستان په کړې پریکړې افسوس خودلې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه به هر څومره چې زر کېده شي یوه هر اړخیزه څېړنه کیږي. د بون په کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کیږي او افغان چارواکي وایي چې په دې کې د پاکستان ګډون مهم دی. تیره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له وزیر اعظم څخه په ټلیفوني خبرو کې غوښتي وو چې پاکستان دې د بون د غونډې په اړه په کړې پریکړه له سره غور وکړي. د ولسمشر کرزی وایي امل فیضی وایي
د افغانستان ولس مشر هم د پاکستان صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان ګډون په دې کانفرنس کې هم د پاکستان او هم د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې پاکستان همیشه دا وایي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ستونزو په حل کولو کې کومک وکړي. نو که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې کومک وکړي او هغه امنیتي ستونزې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دي او دغه تاثیرات یې نه یوازې پر افغانستان دي بلکې پر پاکستان هم دي، د دغو ستونزو د حلولو لپاره که دوی غواړي چې واقعا د افغانستان سره جدي اقدامات وکړي، نو د دوی ګډون په دې کانفرنس کې ضروري دی او دا به لکه څنګه چې د افغانستان ولس مشر ویلي دي د پاکستان په ګټه به هم وي.
په کابل کې د ناټو د لوړ پوړي ملکی استازي وایان ډومینیک میډلی هم وویل چې ناټو غواړي پاکستان راتلونکي اونۍ په جرمني کې کیدونکې د بن په غونډه کې برخه ولري.
Bonn is hosted by the government of Afghanistan.
The Bonn conference da Afghanistan pa kurba thup kigi. De gonde ta balan likuna da Afghanistan hukumat ligi aw da NATO conference na de. Mung de simi da gato pa khatir hila la ruchi har aga chata che balana warkal shwiwi pa de nasta ki bar khawlari. La khud de December 15 ta suraj shtare.
Until the 5th of December.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په خپل رپورت کې لیکلي چې د ناټو د دغه بریټ په اړه امریکایي پوسټ چړونکو ته د دسمبر د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې د خپلې څېړنې د لومړۍ نتیجو د بشپړولو لپاره ویلي دي. بشیر ګواخو چې د افغانستان لاغوان ولسمشر حامد کرزی او د جرمني روستو د امریکای د بارنو چارو وزیر لخوا په پاکستان غک شویو چې د پاپون کانفرنس کې د برخه واخلي، په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان په بون کانفرنس کې له ګډون انکار کړي، پښتنه دا ده چې حکومت دا فیصله څومره منطقي بنیاد لري؟ او همدا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیمې له چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر څخه کړې ده، د هغه جواب دی.
ګورګی د دې د تاریخ داسې نږدو دی چې داسې پورا ملک یو فضا جوړه ده، سیاسي طور باندې او عوامي طور باندې چې دې خلک د امریکې خلاف دي او د حملې خلاف تر اوسه پورې احتجاج کیږي. دغه کې دې ما خیال دی چې دا سیاسي فیصله واغسته او دې پوه دي چې دې باندې واپس تم دغه کیږي، دې باندې خبرې اترې تستم کې دی شي
نو ستاسو په خیال باندې چې کم پاکستان یا افغانستان یا د سیمه چې په جنگ کې لتیرو لسو کالو ځخه راګیره ده، په داسې موقع چې ډیر وخت وروسته لس کال وروسته بون کانفرنس کیږي، آیا ستاسو په خیال باندې پاکستان د پاره دا یو شمو کنه و چې وسیله لاس ورکړي؟
په معنا ذاتي دغه تپوس کې ما خپل خیال دی چې پکار دی پکې لاړ وي، ځکه چې تقریبا 90 ملکونه راځي. دوی دا غواړي چې جی پوره دنیا کې د 90 ملکونه جمع کړي، چې پته ولګي چې پاکستان چې کومه د اهم فریق دی هغه پکې نشته، دا ویل نشته. نو دا به یو دنیا ته پته ولګي چې جی ځکه چې هغوی باندې فوجیانو باندې حمله شوې، اصل 24 کسانې ورته دغه کړي دي. نو دا وجه به تو خو ذاتي طور باندې کدی کې جذباتي فیصله نه وي نو پکار وي چې دی لاړ.
خو بل خوا ته په پاکستان کې ډیر دانشوران یا خپل د قبایلي علاقو خلک چې د دې جنگ زخه ډیر اغیزمن دي، کدی سي هغه ستاسو په خیال باندې هغه د موقع ته ناستولو او د پاکستان د فیصله به هغه خلک د قبایلي علاقو جنگ زپلي خلک یا هغه مفکران دانشوران چې د جنگ د مسلې حل غواړي هغه به مایوسه کړي نه وي؟
مطلب ما خیال نه چې مایوس شوی یی پوی چې دا چې مخکې کانفرنسونه شوی دی دې کې د افغانستان متعلق چې فیصله کیږي هغه به د پاکستان سره کوم یو لیول باندې هغه باندې به خبرې اترې کیږي. نو که پاکستان لا نړو نو دومره نقصان ورته نه رسي چې هغه به بیل شي او پوره دنیا نه به هغه یوازې پاتې شي. نو دا خلکو پړه کې شته کدا کانفرنس ما خیال دی یو میشت پس په جنوري کې وینو دی بلاد واغه وخت پورې په پاکستان کې حالات لګړي ټک شوی.
خو تاسو په خیال باندې د پریشر ټکټکس د پاره پر امریکا یا پر نیټو باندې یا پر افغانستان باندې دا چولو د پاره به دا یو ډیره موثره ګام دی د پاکستان کنه دی؟
ما خیال نه چې هغه باندې پریشر واچول، ما خیال دی د پریشر لاندې رالو د خپل خلکو د خپل میډیا د خپل داسې جماعتونه سیاسی ګوند چې غړي دي دي خلاف دي او خلک دې غړي جلسی په ډیر لوی لوی تعداد کې د غړي غړي جلسو ته ځي او دې غړي خبرې اوري. نو دې غړي پرشر لاندې دي، ما خل نه چې باقي چا نه باندې سب پرشر اچي.
بریګیډیر اسد منیرو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې، په همدې موضوع کې پاتې کیږي. اوزو په خبرته چرته چې زموږ همکار خالد خان د پاکستان پخوانی د کورونو چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو نه پوښتلی دی چې د پاکستان د بون کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه به د هغو په نظر باندې څه اغیز ولري. نو هغه وایي
یو خبره خو دا ده چې بان کانفرنس خو بس یو مقصد د پاره راغوستې شوې ده چې هغې کې به د آینده د پاره نایمل او د لس کاله د افغانستان کې یکم صورت حال د هغې پوره شو لومبنۍ بیا بان کانفرنس اوس کې. او بنیادی خبره دا ده چې پاکستان سره چې هر څه وشو د مومنتو کې او کم صورت حال جوړ دی دې نه پس هغه اعتماد فضا چې نین اعتماد فضا نین بیا د بان کانفرنس کې د پاکستان هغه شان دی
کانفرنس دا غونډه خو د افغانستان د اړخه راغوښتل شوې ده او په سیمه کې د امن راوستو لپاره مقصد لري. نو په سیمه به څه اغیز ولري چې پاکستان دغه کې ګډون ونه کړي؟
نو د پاکستان په دغه لحاظ سره خو شرکت مخکې متوقع او یو پکې کردار هو خو دا کوم فضا چې جوړه شوې ده پس لازمی خبر ہے کہ ملک دن نم دمگا پاکستان کے دا سے صورت حال جوڑ دے چے اس پاغا تعاون چے سو پورے دا فضا خشوی نی او دا اعتماد با خشوی نی نو آغا شانتے نپا آغا دے عمل کے پاکستان آغا شانتے کردار ازا کولی شی او نا پزاگی کانفرنس کے سخپل افادیت خوشی شی.
تاسو دا نگنے چے دا غشان غنڈے ضروری دی پا سیما کے دا امن راوستو دا پارا
غنڈے خود آغا سے دیر ضروری او غونډو کې چې کوم ملکونه یا مدوبین ناشي هغو کې په څه سره اعتماد فضا کول کېنه په کار خو دا وه چې دا دمره ورځې وشوي چې دی کې یو دې حل روتے وي او هغوی تسلیم کړی وي او یا تحقیقات هغه شوي او پاکستان سره چې کوم دا هغوی دا کوم صورت حال جوړ کړی په هغې کې څه ښه نتیجه روتے وي خو نشته.
د پاکستان پخوانی د کورونو چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د نه ګډون په اړه خپل نظر وړاندې کړ.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو رائټرز خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې د ناپیژندل شوو امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی د پاکستان د هغه غوښتنې په جواب کې چې د شمسی هوایی اډه دی خالی کړي د دغه هوایی اډې نه د وتلو تیاری نه پیل کړی دی. د دې مقالې نوري مهمه برخه د مجید بابر نورو.
رائټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د ناپیژندل شوی امریکایي حکومتي چارواکو له خولې لیکي چې دوی د هغه پاکستانی غوښتنو له مخې چې شمسی هوایي اډه خالی کړي کوم چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو لپاره کارول کېده په تیاریانو کې دي. خو دغه چارواکي وایي چې که دوی دغه هوایي اډه پرېږدي هم خدا به د ترهګرۍ په ضد په جنگ او د ترهګرو په ضد په عملیاتو څه خاص اغېز پرېنه باسي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د تیرې نهې په ورځ دعوه کړې ده چې امریکا تا د شمسی هوایي اډې د خالی کولو لپاره ارزي لیږلې شوې ده. د بلوچستان په دالبندین سیمه کې د دغه هوایي ډګر د خالی کولو ارزي پاکستان ځکه امریکا ته لیږلې ده چې تیره اونۍ په مومندو قبایلي سیمه کې ناټو د پاکستان په یو پوځي پوسټه هوایي برید کړی و چې له امله یې سلیریش پاکستاني پوځیان وژلې شوي او یو شمېر نور جوبل شوي ول. د دې هوایي اډې د خالی کولو پریکړه د پاکستان د وفاقي کابینې د دفاعي کمیټې په یو غونډه کې شوې ده او امریکا ته یې د خالی کولو لپاره د 15 ورځو وخت ورکړی و. دې سره سره پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره په مالوړونکو ټانکرو بندیز هم لګولی دی. رایټر خبر ایجنس لیکي چې دوی ته د نوم نه ښودلو په شرط دریو داسې امریکایي سرچینو ویلي دي چې امریکا د دغه هوایي اډې د خالی کولو تیاریانې پیل کړي دي او دوی ته یو بل امریکایي حکومتي چارواکي ویلي دي چې امریکا په پاکستان کې د دغه هوایي اډې د ممکنه خالی کولو د خطر له وجې په یو بل داسې ځای د تیرو څو میاشتو راهیسې کار پیل کړی دی چېرته نه چې دوی بې پیلټه الوتکې الوزولې شي. رایټر خبر ایجنس لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن د وجنې وروستو ځینې داسې پاکستاني چارواکو دا غوښتنه کړې وه چې واشنگټن د شمسی هوایي اډه خالی کړي خو په هغه وخت امریکایي چارواکو ویلي وو چې امریکایان به دغه هوایي اډه کې وي او د ترهګرو په ضد د بې پیلټو الوتکو بریدونه به جاري ساتي. خو داسې یوه موقع هم وه کله چې امریکا د شمسی هوایی ډینا د بی پیلوټو الوتکو پروازونه بند کړی وو او د ترهګرو په اړه د استخباراتو راغونډولو کاری هم بند کړی وو. رایټر خبریانس لیکي چې امریکا په دې یقین ده چې دا ځل پاکستان د دغه هوایي ډی د خالی کولو دړکې ته عملی جامه اغوستو کې سنجیده ښکاري او وایي چې د دغه هوایي ډی خالی کول به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو څه مشکلات رامنځته کړي. خو دا هوایي ډا دومره مهمه نه ده چې امریکا به ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي، ځکه چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو عملیات د افغانستان او کېدیشي چرته بل دی نه هم جاری ساتلی شي.
مجید بابو روچی د رائټرز خبری اجانس د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول. استاذ پام راګرځو یو بل رپورټ ته. په بنو ضلع کې د پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو او پښتون سټوډنټ فیډریشن د ناټو هلیکاپټرو لخوا په مومن ایجنسۍ کې د پاکستانی سرتیرو په پوستي برید پر ضد احتجاجي لاریون یو ځل بیا کړی. د دې لاریون په اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
په ضلع بنو کې د پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو او پښتون سټوډنټ فیډریشن د ناټو هلیکاپټرو لخوا څو ورځې وړاندې په مومند ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو په پوستو باندې د بریدونو پر ضد لاریون ترسره کړو. دغه لاریون د بنو کالج څخه روان شو او د بازار په مختلفو کوڅو کې را تیر شو، چې وروسته د بنو پریس کلب مخې ته په جلوس کې ګډون کوونکو د ناټو ځواکونو پر ضد نارې وکړې. په دغه جلوس کې ګډونوالو مشال ریډیو سره خپلې خبرې په دا ډول شریکې کړې.
پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبائی وایس پرزیډنټ پیر هارون علی شاه په کار مې وجبنه کنيټو 29 24 کسان یې شهیدان کړل او دغه مشتای مزامات کوي. زه پر اکشن نیچه سفر دی ملے باندھ نہیں میرے دغا سے جاری سوتی دا سلسلہ. کمران مندیو پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن سابقہ صدر سرحد خلاف ورزی کے جی وائس دا مشر شیپ محمد ایجنسی شکیما حملہ وکړل په کارمی بند ہے، خاص کر دغه مزاحمت کای دغه وی چې کچیر حمله باند نشله دغا سے جاری و بے امید دغه احتجاج برقرار سوتی او سرا او سرا کبچیره بیا پاکستان حکومت نیټو سپلای بیا بحال کړلا به چې سمرا سرکوري دفتر دی دا ټول څه ځای میر چې سمرا سمې میر خپل احتجاج کوي شاوې کای
موجی مساحن ننګلینوم دا د خپل حکومت د آرمی افیسر د یسای د انټیلیجنس ادارې او د امریکایو د نوټ خلاف وروتلی وی د خپل حکومت او د خپل ایجنسی خلاف ذکر وروتلی میش خو زونه ټیټ می راکټ وی همیج وا ول ول پوینټ دغه چې میش په د ملک شیل یا په د ضلع شې چې سیمر سر کوری دفتر دی دا وی لټکای چې کیمه کنټینر همیش په ملک بند درې می د فوران د اوربان کی
د یادونه وردا چې د ناټو هلیکاپټرو لخوا تر سره شوې دی بریډ پرزید د پاکستان اعلی سیاسي او فوزی چارواکو ترڅنګ بلا بیلو شوبو سره تعلق لارون کو سخت عکس العمل خود لے دے او دا برید یہ دا پاکستان د خپلواکی پر ضد گن لے دے. بل طرف تا امریکا هم د دې برید پاړه سخت افسوس اظهار کړی دی او وای چې د دې برید په بابا پورا پلټنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو دا هوتا سی اوریدل چې په بنو کې طالب علمانو مظاهری کړی دوم د قشان په کوټه چمن لارې کې هم په زرګورو ټینکری ولاړ دي چې پاکستان په احتجاجي توګه دا لار بند کړی ده. په سیمه کې زمونږ خبریال نیاز مساخیل په څو ډرایورانو سره خبرې کړې دي او هغه ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي.
نو ما کتاب ده لا گاڑا ٹریلا چل رہا ہوں ٹولا شپم بوتا تیرا ہوا بس ٹولا شپری خا تیرا ہوا بس شو گرے لا سنستر گیمس تری آرڈر زیاد مشکل ده مونگ تدلتا آرڈر زیاد تیرا گو مونگ بس ناس تیو لا رہا تانو بس ناس تیو نو لا رہا تا مون غاڑو چی دا کمی لا رہا راغلی دا دا اوزی او نور بکا دا مال بنچ
زمانم خیر ورجان ز ٹیلر چلو کانٹینر ده نیٹو والا مونگ خودل تا دو ورج سی بیگار آغلی و مونگ سار وطو اول تا ملیشی والا اولیار دیگا مونگ لی اجازت نو راکی خالی ګاړلم نو ورکه ډاکولم نو ورکه ودره ودی ول ته دغه لا وجنه ولیاړ ټول ګاډي ولیاړ دي سٹاپ ولیاړ دي بارډرم بند او کراچي خواته اجازه نه ورکه خو بس دا ټول تکلیف ته چمګل ته ولیاړ پیسې خرج کوو ګیډه ماندی نور خرچونه لګو
منیب بلانجا ګیډ بند بس پت هم نه لګین مشکله مسلال شبد پتا ولګي مزا ال بمباری شو څه شو هغه وجه
تکلیف ته دلته راته بس وړي موړي بس نه خوش دینه راوړو ته نش نه ملاوي خطر بس ټول خطر خطر بدل ته راته یو خطرشت ہے
مانو مالیم دے کنٹینر چلا دلتا درے اور اس کے جو لاڑی حکومت لا دا غدا چ بھائی دا مسئلہ یا یو طرف تا شی گنا چ ولاڑ وس حل ہونا دے دا مسئلے نا سیکورٹی دلتا کے دا بائی پاس مندی کوٹا باند نو رکھو سیکورٹی نہیں.
اوریدونکو په کوټه چمن لار کې د ناټو ټینکری چې کوم ولاړ وي د هغوی ډرایورانو مشال ریډیو سره خپلې ستونزې شریک کولې چې زموږ همکار نیاز مساخیل ورسره خبرې کړې وي.
ك
کله چې هر سر او پر زیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري له منځه لاړه او نوې هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یوه جالبه لړۍ ښیو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته ښیو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر له میاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
اوریدونکو، په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون یو خودونکو د وژنې پر ضد، یعنی د چهارشنبې په ورځ یاد پوهنتون د احتجاج په توګه بندي. د بلوچستان په ناامنو کې تر اوسه د بلوچستان پوهنتون 15 زده کوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. له کوټه د مشال خبريال خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د پوهنتون لخوا رسنیو ته په ورکل سوي بیان کې ویل سوي یاد پوهنتون به د احتجاج په توګه د سې شنبې په ورځ د یو ښوونکي دانش حسین بلتستاني په وژنه د یوې ورځې لپاره بندوي. دانش حسین بلتستاني چې تعلق یې له شیعه مسلک سره و، نامعلومه وسلوالو د نیوي کلي په زرغون آباد سیمه کې په ډزو وژلی و. د بلوچستان پوهنتون د ښوونکو د اتحادیې مشر کلیم الله بړیڅی د په وژنه مشال ته وویل
دا زموږ پنځم پروفیسر دی چې وژل کېږي. نو زموږ خو د اول ورځ سره دا مطالبه وه، دا غوښتنه وه چې د ټولو استادانو ته، خصوصا د کوټې پوهنتون چې کوم استادان دي، هغې ته تحفظ ورکړي. په مختلف نامو، په مختلف تنظیمانو په نامو باندې، یا کوم دلته ترګر چې دی هغه زموږ استادان وژني، او زموږ ډېر کلکه په دې باندې د حکومت سره خواشنی ده چې د حکومت لخوا سره تر ننه پورې د یونیورسټي استادانو ته یو تحفظ هم نه دی ورکول شوی.
له دې سره چې د پوهنتون ښوونکي وایي دوی په ډېر تشویش کې دي، د شیعه کنفرانس مشر اشرف زیدی هم وایي له دوی سره هم تشویش شته، خو احتجاج د محرم له امله کولی نسی. دانش حسین په داسې ورځو کې ووژل سو چې د محرم لپاره حکومت د سخت امنیتي تدابیرو اعلان کړی، خو د شیعه کنفرانس مشر اشرف زیدی وایي حکومت تر خپل وسه خپل کار کړی.
ډېره مطلب افسوس خبره ده. نو په دې کې خبره کړې دي، دا ګورنمنت خبره کړې چې باید دا سم مسله ده. په داسې ورځ کې، مطلب دا محرم ورځ دی، دا ورځ مطلب داسې واقعات چې دي دا شي نشو ده. حکومت خپله پریشان دي، مطلب هغوی ګرځي چې باید څنګه شوی دي.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په هدفي وژنو کې وژل کېږي، او په همدې د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ناصر علي شاه چې تعلق یې له همدې مسلک سره دی، په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته احتجاج هم کړی. له ناصر علي شاه څخه مې وپوښتل ستاسو حکومت په دې لړ کې څه کړي او ستاسو احتجاج په څه ختم سو. ناصر علي شاه یې په ځواب کې وویل
خبرو باندې چې پرام نیسر خپل راغله، ما سره خپل په میډیا باندې یې وعده مو وکړه چې په دا باندې اکشن اخلم، او دې باندې سیریس یا سټیک هولډرز اخلم، دا غواړم کوشش را غواړم هغه سره میټینګ کوم.
په بلوچستان صوبه کې سره د دې چې د بلوچ وسلوالو سازمانو لخوا په هدفي وژنو کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو په سلګونو کسان وژل سوي، چې پړه یې بیا یاد وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي، خو د وسلوال ډلې لشکرې جنگوي لخوا بیا د داسې هدفي وژنو د مسؤلیت په اړه ویل کېږي چې پکې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکو کسان په نقشه سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې، نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092332533351.
اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 4:30 شوې دي. حسی بشی در سره سټوډیو کې ناسته ده چې ترې د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بریس مسعود کوثر په مومندو کې د ناټو د هوایي بمباری په اړه هیله څرګنده کړې چې د پاکستان د پوځ او حکومت چارواکي به پاکس العمل کې په غور سره ګام پورته کړي. د پاکستان پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان پولې ته څېرمه په سرحدي سیمه کې د ناټو لخوا هوایي برید د پاکستاني ځواکونو پر ضد یو ارادي او ښکاره یرغل دی. یو شمېر نړیوالو چارواکو په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پر پریکړې خواشیني څرګنده کړې ده. په هنګو کې د بمی چاودنې له امله د امن کمیټې مشر وژل شوی او د دوه ملګري ټپیان شوي دي. کراچۍ پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حملې په نیت ښار ته ننوتي 15 ترهګر چې د جندالله غیر قانوني تنظیم پورې تړلي دي نیولې دي. ترکیه نن وویل چې له شام سره به ټولې سوداګریزې او مالي معاملې وځنډوي او د بشار الاسد د حکومت ټولې پانګونې به کنګل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به له عراقي چارواکو سره نن د واشنگتن او بغداد پر راتلونکو اړیکو خبرې اترې وکړي او په مصر کې د پارلماني انتخاباتو وړومبې پړاو سرته رسیدلو وروسته په نښتو کې فوشا اتیا کسان زخمیان شوي.
حسیب شهید واچې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. او دونکو اوس وخت رسیدلې دی د کرخه پر غاړه 19 پروګرام. دا پروګرام تکراری بڼه لري. د پروګرام ته تاسو ټلیفون مکوي نو د نننې پروګرام زموږ همکار شاین بنيري تیار کړی دی او راځي چې د پروګرام ته وګورو.
د کرخه پر غاړه
د کرخه په غاړه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرځونه. قدرمند اوردونکو لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پیل کې ویلو د نن په پروګرام کې بحث کوو قبایلی سیمو کې د ځوانانو په حالو زلو باندې. قبایلی سیمې چې خواوشا 3 میلیونه خلک پکې ژوند تیری د ډېرې مودې نه د بېقرارۍ او جنگ په لمنه کې ده. دغه بېقرارۍ او دغه جنگ که موږ ګورو خلکو ته لوی ځاني او مادي تاوانونه هم رسولي دي، نو بل خوا زموږ د ځوانانو نه دغه خوبونه هم تروړلي دي. قبایلي ځوانان په هر حواله باندې صلاحیت لري، د لوبو په میدان کې، د تعلیم په میدان کې، د زده کړو په میدان کې، او د خپل کلتوري اظهار لارې هم لري. خو دغه لپاره بیا حالات داسې جوړ شو چې هغه دغه پروسه، دغه کاروان، دغه عمل وړاندې بونه ته. نو نن به باس کو په دغه موضوع باندې د خپل ملګرو سره، د داسې ځوانانو سره چې هغه د قبایلي سیمو په چارو باندې نظر هم لري، په حواله باندې یو احساس هم لري او په دغه حواله باندې کار هم کوي. زما سره به د پېښور نه زموږ ډېر تکړه ملګری د انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز استاد او دغه تل د یو سړنیز مرکز مشر جاوید اقبال یوسفزی برخه اخلي. د قبایلی سیمو نه با د ځوانانو په نمائندګۍ یو بل تعلیم یافته ځوان امیرزاده وصال سره خبرې کوو او دغه خبرونه په دویمه برخه کې به بیا خبرې کوو د فرهاد شینواری سره په خیبر جنسی کې د مشال ریډیو همکار خپل هم یو ډېر خل وبغاړه دي. نو هغه سره به خبرې کوو چې په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره د لوبو حالې ځلې څنګه دي. جاوید اقبال او امیرزاده وصال، تاسو دواړو ته زهر کلیو
مننه مهرباني دي.
جاوید دا برا ته لګوې ته د ډېری مودې نه لګې په دغه سیمو کې کار کوي، دغه ځوانانو ته زده کړې کوي، کوم چې د قبایلي سیمو ناراضي او په دا حواله باندې سړنې هم کې. ستا په خیال باندې مونږ چې دغه تل ترهګرۍ پر ضد د جنگ خبره کوو یا مونږ دا خبره کوو چې دغه تل د امني او دغه تل د قراري، نو د ځوانانو په دې ټوله پروسه کې څه کردار دی؟
ځواني بنيري صاحب تالکسات مخکې په پروګرام تعارف کې و چې فاټا کې تقریبا 3 میلیونه خلک دي. دا خو د 1998 سنسس مطابق 3.1 میلیون غي سشمار کړي و چې دومره دي. اوس اندازه دا چې 4 میلیونه سیوا خلک دي او د دې اباده 35% ځوانان دي چې هغه د 14-30 سالو منځ کې دي. نو دا یو ډېر غټ فورس دی، یو ډېر غټ تعداد دی د ځوانانو په دې فاټا کې. د دې رول خوباله ډېر امپورټنټ یو کریټیکلی کله چې دا ځوانان ډیولپ دي، دا سدي چې کوم دا د توی د هیومن ډیولپمنټ سدي.
صحیح ده.
مطلب دا دی چې بجلی ضروری ده، انفراسټرکچر ضروری ده، خو د ټولنې بنیادی کردار چې دا کی چې ځوانان په وطن کې د هغې لپاره تعلیم انتهایی ضروری ده.
ٹھیک ده.
کومه نظر واچو فاټا په تعلیمی دغه باندې بیک گراؤنڈ او تلګو ګورو.
صحیح ده.
دې وخت کې فاټا کې 17% لټریسی ریټ ده.
ٹھیک ده.
کې 17% خلک خپل نوم لیکلی شي یا د اخبار یو ټوټه لوللی شي.
ٹھیک ده.
او دې کې بیا موږ فردر وګورو نو 29% چې کوم دي دا د سړو خواندګي ده او صرف 3% د زنانو ده، د جنکو د ښځو ده. اسکولونه تقریبا 5000 اسکولونه دي چې کوم کنفرم رپورټس دي، یکي 2000 د جنکو لپاره دي چې یکي د اوبو فیسیلیټیز نشته دي. شپږ لکه ماشومان چې کوم د اسکول ایج والا دي هغه اسکول ته نه ځي.
ٹھیک ده.
او 10% تقریبا ډراپ آؤٹ ریٹ، مطلب دا چې کوم ماشومان اسکول کې داخل شي پنځم کلاس نه مخکې هغه اسکول نه وتی.
ٹھیک ده.
اوس پورې د فاټا لپاره سر ټیکس بک بورډ هم نشته، نو مطلب دا چې نور علاقو کې کوم کتابونه خولي شي همدغه کتابونه فاټا کې هم دغه دي. ډېر پروجیکټ شوي دي د فاټا د ایجوکیشن لپاره. وړکو ته اگزامپل مثال در کوم درله چې کله سکار هم شي، مثلا یو پروجیکټ وایي به ویری کوالټی ایجوکیشن اپورچونیټیز فار سټوډنټس اف فاټا ان بلوچستان.
صحیح ده.
نوږي کې د فاټا چې کوم یوت ته هغه ته د کالج او یونیورسيټو ایجوکیشن فیسیلیټیز ورکړیو، خو د دې یو فلیپ سایډ دا دی چې کوم لکان یا جنکه تعلیم یافته فاټا نه روز یو ځل او بهر تعلیمونه حاصل کی جاب شروع کی هغه به خپل ریجن ته واپس نه ځي.
صحیح ده.
نو یو برین ډرین شروع دی د دغه ریجن نه چې کوم پکې پروفیشنل خلک دي هغه واپس نه ځي. نو دا یو بل وجه ده چې د فاټا ځوان چې کوم دی هغه خپل دغه لپاره وطن لپاره سونه کړل.
ٹھیک ده.
دغه شانتي فنی تعلیم چې کوم دی ووکیشنل ایجوکیشن چې موږ ته وایو، نو د ګورنمنت دغه مطابق دی ورکه دیار لس انسټیټیوټس دي چې هغه فاټا کی کار کوي چې هغه مختلف قسمه فن فنون دغه ته ځوانان ته ورکوي.
ټیکنیکل انسټیټیوټس.
ها جی. ټیکنیکل ایجوکیشن.
ٹھیک ده.
دیکھیے نہ 10 چاہیے تھا زنانہ نشت لے اور سلور 10 چاہیے زنانہ ادا پار لیں دا شانتی سے اسکل سینٹرز دی 39-40 ہو ماغا کنونشنل ٹریڈیشنل اسکل سے گمی چی بھائی لاسو مانے سلائی یا ٹیلرنگ ایمبریوڈری دا شیزو نہ ورتا خولی چیز داری مارکیٹ کی تمہا ڈیمانڈ نشتا کال تسا جوڑ ہم شی.
ٹھیک وے ٹھیک وے.
دا شانتی کو مونگو لگو گورو دا مدرسو 180 رجسٹرڈ مدرسی دا سو خبر دیری رجسٹرڈ 180 دی پکی اوائی کے تقریبا 12,000 سٹوڈنٹان دا 2009 خبر دا دا ای سی جی او ریپورٹ تے انٹرنیشنل کرائسس گروپ اگی ہوئی کلگ مخ کے لارچی نو کیریئر کاؤنسلنگ نشترے زوانان دا پارا ای تا پتن لگی چی مخ کے مونگا کم فیلڈ تا زو سبق کو او روزی بسنگ پیدا کو.
ٹھیک ده.
او کم زوانان چې لک تکړی او غی سکول واړی غی ته ډیر غټه مسله ده فینانس ده ایکسس ټو فینانس. بانک نشته ده انفارمل دای سم میکانیزمز نشته کومو کې زوانان ته پیسې ریډیلی اویلیبلی چې غی ست هنر لريم نو غی نشي پریکټس کوله.
ٹھیک ده.
نو دا ټول ایشو چې تاسو وګورئ ایک فارمل تعلیم وګورئ ایک انفارمل وګورئ ووکیشنل ټریننګز وګورئ کیریئر کاونسلنګ وګورئ نو د دې ټول ملنه چې تیر نشي زوان اغه دونه کنټریبیوشن نشي کولای.
ډیر خطا سو ډیر خفګرز اولان دکړه ډیر خشمیرې مرته وي دغه سره د تصویر بالکل ښکارا کیږي چې دغلطه ځوانان د خپل کریر د پاره د خپل راتلونکي ژوند د پاره او د خپل پرمختیا د پاره سم رستوند سره مخ تي په دغه بل سر نور خبرم کو وصال صاحب ته خبريالو می تعلیم یافتا ځوانو می قبایلی سیمو کې ژوندوم تیرې جاوید صاحب چې موږ تکم دغه فګرز او شمیرې خودلې ستاسو فکر دې دی وجه خو ډیر دي چې د غزوانانو ته موقع نه دی میلو شوی خو زمونږ چې دغه کم روایتي ادارې دي یعنی زمونږ د قبایلو یو مشر دی هغه خود نور خبرو کې ډیر دلچسپي اخلي خو د بچو پس دکړو کې آیا هغه تاغه عمر فکر شته هغه په دغه باندې جرګه کول شي چې یاره زما په دې کلی کې سکول نشته دا ولی ماشومان سبق لنزي یزو حکومت سره خبره وکما په پولي پټو په معاملو خو مونږ جرګي کوو خو مونږ په دې چې ته جرګي کړی دي چې زمونږ بچي سکول ته ولی نزي او د دې جون بسنګ جوړي
مننه دونری صاحب خبره تاسو ډېره خپل خبره ستارت کړه د قبایلی مشرانو د جرګې باره کې موږ خپل کتلی چې کله موږ په تحصیل کې د مشرانو سره یا پولیټیکل اند زمو سره نوستو نو موږ چې کم قبایلی مشران دي هغه بالکل خپه او تیزی سره درومي پولیټیکل یا اسسټنټ پولیټیکل یا تحصیلدار ته دا خبره کوي شیرې مو په لکه مطلب لري سیمې وخی په تیرا کې مسکول ته ضرورت کوي صرف دې حد پر خپل جرګې کې چې دې تکم سکول یا یو داسې اسپاټال وړو کې چې کوم دی چې ورته ویل کېږي هغه دې ته ملو شي او صرف او صرف د سړي مقصد صرف د نوي شي د خپل بچي په دې کې سبق وي یا د کلی خلک چې کوم دی په دې کې سبق وي دوی نظر صرف او صرف د سکول د سرکاري چې کوم تر هغه نه پکې راوځي لساته هغه نو کارو حاصلول پر وي باقي چې کوم دی دلته جمهوریت خبره چې زه کوم په جمهوریت کې ډېر داسې تعلیمي درښتا چې هغه یا د سیلابونو یوه وجه نه ویرانې پرتې دي یا د شتګردۍ وجه نه تباه شوي دي. لکه په خیبر جنسي کې په بمونو سا الوزولو سکولونو تعداد تقریبا شپېتو ته ورسېدو، خو د اوسه پورې نه په اخبار کې چا مزاحمت وکړه دغه خبره، نه پولیټیکل ایجنټس چا جرګه وکړه، نه چېرته یوه مظاهره وکړه او نه دا ویلي چې دا ادارې دوباره جوړې کړی شي یا بحال کړی شي.
جاوید، تاسو چې کوم فکر زه خو موږ ته کوم شمیرې خو یقینا دا خو ډېرې داسې دي چې د خفګان وړ دي، نو بیا لاره څه ده؟ یعنی زمون سره حل څه دی؟ هلته په ځایي توګه باندې شعور دومره ډېر نشته دی، خلک په نورو قصو کې اخته دي. زمونږ چې کوم نیشنل پالیسیز جوړیږي تاسو په هغې نظر ساتئ، آیا په هغې کې د هغې دپاره څه سټریټجي شته چې دا ځوانان به مونږ څنګه د مین سټریم کې شاملوو دوی به خپلې زده کړې مخکې بوځي؟
د دې د ټولو نه ښه جواب هغه ځوانان او خلک ورکولی شي چې کوم د دغې سیمو نه دي. مونږ یو شپږ میاشتې مخکې یو فارټ ډایلوګ سیریز په نوم باندې ځوانان راغونډ کړي وو او دلته خپل انسټیټیوټ کې، او هغې نه دغه تپوسونه کړي وو چې دا مسله څه ده بیسیکلي، دا به تاسو څنګه حل کوئ؟ تاسو مونږ ته ووایه چې لوکل لیول باندې به دا څنګه حل کېږي، د سرکار په لیول به دا څنګه حل کېږي، د سیول سوسایټي په کې څه رول کېدی شي، د میډیا څه رول کېدی شي. نو څنګه چې مرزا صاحب وی، یو خدای نشي اویرنس ډېر سخت کمی دی په لوکل لیول باندې، او کمی پیښې چې هلته کې په دغه علاقو کې کېږي هغه اکثر رپورټ هم نشي. نو د دغه چې کوم ځوانان دي، مونږ داسې پروګرامونه لرو سو چې هغې کې مونږ د فاټا ځوانانو ته رپورټینګ کې سکلز ورکو، او څنګه چې هغې دغه پاتې شي انانیمس پاتې شي او د هغې رپورټس مخکې را شي، دغه طریقو باندې پوهیو چې د علاقې پته ولګي خلکو ته. یو ځوان پکې مونږ ته دا وی چې مونږ سټیټیسټیکلی انسیګنیفیکنٹ یو، مطلب دا دی چې مونږ خو سره په شمار کې ناراضو، لکه مونږ ته دا پته نشته دی وخت کې چې د فاټا تاسو آبادی رومبه خبره مونږ وکړه، مونږ ته آبادی پته نشته چې آبادی څومره دی، کې ځوانان څومره دی، جنکیر لکان سکول ګوینګ ایج، مونږ سره دا فګر زموږ سره پوری نشته. نو ته چې کوم ایڈوکیسی کې دی لپاره دغه لپاره د ډیټا ضرورت دی، دغه ضرورت دی. نو فاټا کې کته کار کول غواړي تاسو پته یې، کته سیول سوسایټي تنظیمې، کته خیراتي تنظیمې، کته سره ته به د سیکریټریټ نه د سرکار نه اجازه تخلي او د اغي پر مرستیا سره کارونه کوي. نو دغه میکانیزم دی وخت کې نشته دی، داسې میکانیزم نشته چې داسې فریم ورک نشته چې کوم ته مخې ته کېدی او د دې لپاره څه وکړي. او د ټول نګر چیلنج چې کوم الکانو جنکو د فاټا ځوانان چې کوم دی غیره مخې تکو، هغه عمدغه د ایجوکیشن او ام د سکلز او د ریکریشن فیسیلیټیز او تفریحي فیسیلیټیز نشته، سپورتس گراوندز نشته، د فیسټیوالز او د غنکیږي ته ورونه نکیږي، چې کوم اوکیشنل ټریننګونه سکلز لپاره کوم دخکیږي، نو هغه ډیمانډ ډریون نه دی بلکې سپلای ډریون دی، چې بس سرکار سوې چې بای خلک په دغه ټرین کې الکتریک موټرز ټیکولو کې نو بس عمره ټریننګونه شروع شي.
صحیح،
خلکو نه تپوس نکیږي، خلک لوکل خلک چې کوم دی هغه په دې پورا پروسس کې مونږ نه شامل کړي. نو کدار سومره
زم جاوید دا خبره کوم چې نه دی خو تاسو نه کیږي د غلطه تر اوسه پورې د اف سی آر قانون او هغه کې خو بس پولیټیکل ایجنټ بچا دی او ټول خبرې د اسلام آباد سره دی، پیښور سره نه دی رابطه نی. نو مطلب دا یو عمل خو بالکل بلاک ته هغه ریئلټی دی چې هغه عمل نشته چې د غزوانان انوال کی او غزان سره ملګری کی ودن فاټا، یعنی د پټا د منځ نه د غزوانانو نه صدا سه میکانیزم کی دی چې دوی د خپل بشري حقونه چې کوم د دې دغه بنیادی حقونه چې کوم دی په دغه داسې انیشیټیو سکی دی چې دغه ځوانان خاص تور د سوشل میډیا زمو سره د فیسبوک ته یوټیوب دی د ډیر بدون راوسته په میډل ایست کې په دغه ځایونو کې د ځوانانو په حواله دوی موږ څنګه انوال کول شو چې دوی د خپل आवाज، یعنی د ان سیګنیفیکانس د دوی ختم شي او د خپل आवाज ښکاره کړي شي.
پی سی این ای ورته وی پوسټ کرایسیس نیډ اسسمنت دا په 2010 کې شو و، چې دغه سیول سوسایټي نم خلک وو، پکې سرکار هم شامل وو، پکې انټرنیشنل ادارې هم شامل وي. هغه دا وی چې په فاټا کې کرایسیس ټریګر چې موږ ته وایي چې د سنه د ټول کرایسیس پیدا شوی دی، دا یو غټه وجه ده چې په ریاست کې او خلکو کې ډېر غټ ډلس دی، ډېر غټ سپیس دی، او هغه سپیس فیل کولو لپاره مختلفو سیگمنٹس ته ایک اسٹریٹجیز ورکړي چې دا بسنګ کیږي. نو مونږ خوشوم کې یو اکیډمیک انسټیټیوټ ته او تعلیمي اداره دا ورسره ورسره سیول سوسایټي سره مونږ رابطه دي. خو دې وخت کې چې کوم ډومبه حل ښکاری هغه دغه دی چې فرام ویدن سوچي انج راشي او هغه داسې کېدی شي چې کوم د تنظیمونه دي مثلا فاټاز د اف سی آر خبر وکړه په فاټا کې تر اوسه پورې دغه د لوم نه ایکسټینډ شوی چې ته هلته کې سیول سوسایټي تنظیم جوړول شي دا لوز چې کوم دي لوز پورې نه ایکسټینډ شوی ویل نو کدا لوز ور ایکسټینډ شي فاټا ته او هلته کې چې کوم خلک انفارملی راغون شوی دي هغه لکه فارملی دغه تنظیمونه فعال کی او خپلو کې انټریکشن او کوآرډینیشن جوړ کی نو کېدی شي چې خبره لږ مخکې روانه شي. خو که د سرکار په تمه خلک کېناستل نو ډېره ګرانه ده چې حالات بدل شي. او دې کې د یوت دغه ځای کې رول راځي چې کوم ایجوکیټډ یوت ته د فاټا او هغه چې بهر راوتی دي او زه ګورم همدلته کې خلک شته ادارې شته چې لږ ډېر شي کار کوي. خو داسې څه کنسرټډ لاین اف اکشن چې موږ څه ته وایو هغه تر اوسه پورې ترلاسه نه دی راغلی. نو کوششونه روان دي, پیس میل کوششونه روان دي یو طرف نه بل طرف نه, خو د هغې داسې کوآرډینیټډ میکانیزم نشته. زما په خیال باندې د اویرنس خبره چې دا د ټولو نه ضروري ده لومبۍ دغه باندې چې پته ولګي چې زمونږ د بشري حقونه دي, د تعلیم, د صحت, او دا به څنګه به مونږ ګورمنټ پرېشر رایز کړو, څنګه به مونږ انټرنیشنل کمیونټي پرېشر رایز کړو. او تا خبر وکړه د فیسبوک او د یوټیوب او د میډیا د دې ډېر رول دی. هوپفلی روانو کلونو وختونو کې به
افغانستان سیلانیان خیبر سپاری ٹرین په ذریعہ باندې ډیر د بهر ملکونو لوی لوی شخصیات دغلته تللی دي او دغلته دغه سیمه لیدلې ده, لیکلي کړي دي, پاړه کتابونه لیکلي دي. خبره چې د کتاب شینو په خیبر ایجنسی کې څومره لایبرری دي او آیا ځوانان زی کتابونه ګوري دغلته کینی او کنا لایبرری نشته نو بیره دی وجه څه ده؟ تر اوسه پورې تاسو دا غوښتنه ولې نه ده کړې چې تاسو یو لایبرری هم ضرورت لرئ؟
بنری سے په خیبر ایجنسی کې خوټلو نامه کې اول د لایبرری ډیر کمای دی, کم تعداد کې شته او چې کمې دي هغه باندې پرتې دي. لکه جمرود کې اوس تقریبا نن شل کله مخکې لایبرری وا, اوسم چې موږ غوړل لوړ شو او بلډینګ وګورو لایبرری هغه معمولی معمولی نوم کې لیکل ښکاري. خو چونکې د پولیټیکل انتظامیات د ظلم او د زیاتی وجه نه هغه لایبرری اوس د میډیسن په دکان کې بدله شوې, په هغه کې اوس دوایي خرڅېږي. دا جمرود بازار بالکل به خیبر سره ټچ اوس هم هماغه بلډینګ شته, خو صرف تزین و ارایشی ولا کړی دا زوړ سیټینګ وغوی چې کم وغوی ولا چینج کړای یو د دوه دکانې ته جوړ کړای دی. هغه ټیم کې د پولیټیکل
او دا سرکاري محرر وو, دا سرکار لایبرری ده د خلکو ده.
بالکل د سرکار لایبرری وو, سرکاري سطح باندې جوړ شوی یو شمېر کتابونه په هغه ټیم سره موږ کار معلومات وکړل. یو شمېر کتابونه په کې وو خو کتابونه هم غیب شوی دي. اوس په ماته سوچ چې هغه ته اوس صرف د یو د دوه دکان په شکل کې هغه بلډینګ ته وسم ښکاري. موږ څو څو ځلې پولیټیکل انتظامیه سره په دې باره کې چې کوم زموږ جرنلستان دی هغه سره جرګه هم کړې. موږ ته ویل چې دا لایبرری ځکه چې یو خو زموږ سره په دې جمرود کې باب خیبر یو تاریخي حیثیت لري, د لره لره ځایونو نه مخکې خلک راتلل و سم راځي خو په کم تعداد کې راځي.
مثال صاحب
دا لایبرری دوباره به حل شي.
زه بخنه غواړم په دغه نور هم خبرې کوو. خو جاوید صاحب سره کارونه لري. جاوید اقبال موږ ستاسو ډېر مننه کوو. تاسو موږ له وخت راکړئ, ستاسو نور کارونه دي نو موږ نه غواړو چې ستاسو کار متاثر شي. ستاسو ډېر مننه کوو. ډیر آباد اوسې, خوشحاله اوسې. جی وصال صاحب, تاسو د لایبرری خبره کول, خپل خبره جاری وساتئ.
جی په دغه لایبرری لپاره موږ د پولیټیکل انتظامیه سره جرګې هم کړې. موږ ته ویل چې یو ځل بیا دغه لایبرری پرانستل شي, کولاو دي شي, چې خلک ورزي, د ځوانان ورزي او کتابونه پکې ګوري. شهین صاحب نن سهار هم موږ د جبروت کې چې کوم ګورنمنت کالج د منیجمنت اف ساينس هغه کې یو پروګرام هغه چې کوم پرنسپل بيخي پولیټیکل انتظامیه ته جوړه شو چې نظم سره ډیجیټل شته, نظم سره نور سهولتونه شته. هغه وی چې کم از کم لس کمپیوټر موږ سره پرتی دي, کلاسونه لپاره خو د بجلی واجه نه بند پرتی دي, لایبرری نشته, د کالج کې د الکانو د زده کړې لپاره. تاسو وختي د جاوید سره خبرې کوله د فیسبوک د لارې یا د چینج د باره کې. په خیبر ایجنسی کې صرف لنډی کوتل کې انټرنیټ چې کم دی دا د سپیاد ډي اس ایل سیستم یې ورکړی دی. په باړه کې نشته, په جمرود کې نشته, په ملاګورو کې نشته. تیره سیمه خو بالکل موږ په لکه داسې سره کې سببونه ځکه چې هلته خو حکومتي رقم نه دی بحال شوی. ډېر علاوه په لنډی کوتل کې لایبرری شته, د چې کوم حنزه او مزار دی په هغه کې جوړه شوې ده. خو د بده مرغه هغه بنده پرته ده, ولې چلته د حالات لا صحیح سم شوي نه دي. دغه رنګ د وسلواله طرف وقت وقت باندې حمله وبمی چودنه را منځ ته کیږي. نو دا غرنګي اوس دې له باړه کې لایبرری شته خو ډېر په مختصر هغه کې جامع باړه چې کوم پرس کلب وو هغه کې یو وړو وړو کې غونډې په الماری کې کتابونه کتابونه را جمع کړي وو. او بدقسمتي دا وه د خبري ایجنسۍ او د باړه د خلکو چې هغه دهشتګردي یا د وسلوالو تنظیمونو د غرني یوازې نه باړه سیمه هم بنده ده، آپریشن په کې روان دی، لا پرس کلب بند دی، لایبرری یې بنده پرته ده. ملګوري یو داسې سیمه ده چې هغه هم ډېره نږدې پرته ده خبر سره. او بدقسمتي د هغې هم دا ده چې هغه ته حکومت اوسه پورې هېڅ قسمت توجه نه ده ورکړې.
دا وخت را سره فرهاد شینواری زمنګا همکار د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ نه د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد نه आवाज دا چې خپل ډېر تکړه خبريال دی، دغه سره سره د لوبو د سپورت سره هم ډېر مینه لري او قبایلی سیمو کې چې د ځوانانو کوم ستونزې دي پاغې اړه باندې وخت په وخت موږ سره راپورونه شریک کړي دي. فرهاد ته د ستړي مشي وایو، په خیر علي.
ډېر مننه شاهین.
فرهاد، موږ چې د قبایلی سیمو خبره کوو نو په دغه سیمو کې ډېر داسې ځوانان پیدا شوي دي، لوبغاړي، سپورټسمنان، چې هغې نه یوازې دا چې په سیمه ییز کچ باندې بلکې په قامي او عالمی کچ باندې هم لوبې کولی شي. نو دغه ځوانانو ذکر راته وکړه او د دې لپاره مقیس دي، نه دي تر اوسه سم مقامل او شوې ده. موږ شاهد افریدي ته ګورو، دغه یو لوبغاړي بیا موږ سکون لی د دې وجه سره.
بالکل شاهین، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دلته کې د مختلفو لوبو انټرنیشنل لوبغاړي شته. لکه شاهد افریدي نه بعد په کرکټ کې زه د ریاض افریدي ذکر وکړم چې هغه هم ټیسټ کرکټر پاتې شوی دی. یوازې په یو میچ کې دته موقع ورکړی شوی وو او هغه کې هم د ډیره ښه کارکردګي ښودلې وه. د سریلانکا خلاف د یو ټیسټ میچ کړو. بل دا چې عتیق شینواری په نوم یو انټرنیشنل فوټبالر دی او اوس هم زه فکر کوم چې د پاکستان په قامی فوټبال لوبډله کې د دغه قبایلی خیبر ایجنسۍ درې لوبغاړي باقاعده برخه اخلي او داغه پلیران دي. خو دوی اکثر دغه ګیلی کوي چې دوی ته هغه مرات نه ورکول کېږي چې کوم پکار دي. او دوی په د خپلو سیمو کې هغه ګراوندونه او هغه د سپورټس چې کومې اسانتیاوې دي هغه هم نه لري دوی چې کومې دوی ته ورکول پکار دي. دلته کې یو پیژندل شوی فوټبال لوبډله ده چې هغې ته خیبر یونین فوټبال لوبډله وایي. دا د دغه قبایلی ایجنسۍ خیبر ایجنسۍ نه جوړه شوې ده او دوی د تیرو شلو کالو راهیسې په ملک دننه او داسې نورو ځایونو کې دوی په لوبو کې برخه اخلي او اوس هم دوی په دې روان وخت کې په پاکستان په کچ باندې چې کوم بی پریمیر لیگ ټورنمنټ را جوړ کړی شوی دی هغې ته یې کوالیفای کړی ده. او کله دوی دغې لوبې ته روان څو ورځې وړاندې نو هغې لوبغاړو سره زما خبرې وشوې. نو دومره لوی لوبې ته دوی روان دي. دوی وویل چې موږ په خپل منځ کې روپۍ چولی دي او جورابې هم پې اخلو، بوټان هم اخلو، فوټبال هم اخلو په خپل خرچ باندې. دومره لویه لوبه کې مونږ برخه اخلو، مونږ ته اسانتیاوې نه راکول کېږي.
امیرزاده وصال صاحب، لوردو وصال صاحب، نن چې ته په خپل سیمه کې د ځوانانو حل ځل ته ګورې، د یو ځوان حل ځل سې دی چې سار را پاسي تر ماښامه پورې غسه کارونه کوي؟
جی شاهین، تاسو خبر هم که پښتانه دا وکړه چې څه کوي ټولو نه مخکې. خو زه دا په کېټ کوم تاسو په هغه کې چې شاهد افریدي، ریاض افریدي ورسره وګل هم افریدی دی هم چې په قومي کرکټ کې لوبېږي.
صحیح ده، ډېره مننه.
په خیبر ایجنسۍ کې چې زه خبره وکړم نو د باړې سیمې ځوانان خو بېخي لکه په نشت، ځکه حساب دی چې موجوده وخت کې چې هغه صرف د خپل خاندان و د هغه لپاره روزګار په منډو کې تعلیمي سرګرمې اول خوشتانه هغې اوچېوي عملداره خونې چې کومې دي، مالداره کورونه چې کوم دي، هغې ځوانان ورته خبر کې لګې خپلې تعلیمي سرګرمې کوي. پاتې شوه دله بلنډي کوتل و د جمرود تحصیل خبره. دلته خو بس عام روښین دی چې سهار سبقونو ته ځي، بیا ماسپښین چې راشي یا خو مزدورو په هغه پسې ګرځي، یا چې کم کسان د خاندانه لږ مالداره دي هغه سپورټس اکټیویټي کوي.
مثال صاحب، قبایلی سیمو کې د حمزه شینواری او د خاطر افریدی او د غشانتی د خیبر افریدی، د ساحر افریدی او د غشانتی ډیر نمونه دي چې ډیر لوی نمونه دي د ادب او د هنر په میدان کې خلک زیږولي دي. ته او ځوانې د غسیمه شعر هم لیکي، نو ته مونږ ته خپل تازه غزل وایې چې ستا په غزل کې کوم رنگ دی او کوم احساس دی زموږ اوریدونکو کې مور.
شاهین صاحب، لیکل هم ډیر کړی دي خو موجوده وخت صرف یو ځهن راځي هغه به څنګه کوم
ارشاد جی
داسې وی چې حمزه بنه متاثره شوي په ټیم کې مې لیکلی وه د شاعرۍ نه.
صحیح ده،
لکه آب چې د اسمان نه ورېدل کا لکه آج سے آسمان نہ ہو رہے دل کا دس ازرم ہے پگو گل کے جرے دل کا او مخ کے چے دس گل رتا مالیارا چم کے خایا دس گل رتا مالیارا چم کے خایا چے خزان کے ہمس کر لی گوند خندل کا
دیر خشر
او چپ عشق ماننا چپ عشق دے سمندر کے سکلا ہوشی چپ عشق دے سمندر کے سکلا ہوشی دا پتنگ وند پشما سوزے دل کا او خیر اگے دے چے نن وصال امیر زادہ چانہ کم دے نن وصال امیر زادہ چانہ کم دے
بالکل چانہ کم ندی دا قبائل یو زوان هم دا چانہ کم ندی قبائلی زوانان شعور لری غی فکر لری غی احساس لری او باید اوس وخت چا غا دغه نوی بدلون نه دغه مخه نه فائدہ اوچته کی او د جون په بیلابلو میدانونو کې مخ کې راشي د خپل قام د خپل خلکو د دغه جنگ زپلو خلکو د دغه کړیدلو خلکو راهنمایو کې زستا سو دواړو ډیر مننه کوم فرحات شنواری صاحب او مرزا د وصال صاحب ډیر مننه او قدر مند اوریدونکو ستاسو نه اجازه غواړم د گلزار علم په آواز باندې په دغه سندره باندې چې دغه خاورې د دغه ځمکه د دغه وطن احساس او درد پکې تړل شوی دی هر چرته چې د خپل ځان خیال ساتي د الله پامن
سائلا د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خولری کنه
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.